په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخری دی چې د دې خپرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال ځان وژن کې بریډ پاړه د بیا کتنې د ټیم مونډنې خي چې له تکتیکی په لاره د بریډ مخنیوي ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخه په دغه بریډ کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل په ورستوي ورځو یعنی د 2021 کال د اګست په 16 وشو 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 افغانان وژل شول. د دغه پیښې پاړه د بیا کتنې د ټیم مونډنې هغه پخوانی نتیجه تاییدوي چې امریکای مخکې پاړه کړي و. د فرانس پرس په وینا د بیا کتنې د ټیم یو غړي د نوم نه خودلو په شرط خبر اعلان ته وویل چې له بریډ مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. دغه څېړنې د ټیم یو بل غړي هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې ځینو سرتیرو ادا کړی و چې دوی بریډګر په نخه کړی و او کولای شوی چې دغه بریډ مخه ونیسي، خو اوس دوی ته څرګنده شو چې دا خبره درسته نه ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو لپاره چارواکي وايي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپل خاورې دفاع کولای شي لامل یې د پوهنتونونو وده ده. دغه څرګندونه د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن دوشنبه په کابل کې په یو غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وکړه او ویل د افغانستان د پوهنتونونو ولتیا هم باید لوړه شي. خغلی حقانی د افغان امریکایی پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټری او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې داسې مهال د پوهنتونونو د ولتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې 1.5 کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوي دي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوي تعلیمي او تعلیمي تسې ته کومه اشاره ونه کړه. سپین مانی وای په تیرو 2 ورځو کې غزې ته د بشري مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپین مانی د ملي امنیت ویان جان کربی نن دوشنبه وویل متحده ایالاتونه باید د دغو مرستو د دوام شاهد اوسي. رویترز خبري اژانس له یو امریکایي خبري شبکې سره د جان کربی د مرکې په حواله ویلي پر مرستو بار څه باندې 200 لارې غزې ته رسېدلي چې یوازې 100 لارې تیرو 3 ساعتونو کې غزې ته داخله شوې دي. په غزه کې د حماس او اسرائیلي پوځیانو څه باندې 6 میاشتنۍ جګړې بشري ناورین رامنځته کړی. حماس چې اروپایي ټولنه وو امریکای د ترهګرو په توګه پیژني ویلي په دغه جګړه کې نږدې 40,000 کسان وژل شوي، لسګونه زره ټپیان او ګڼ شمېر هم بېځایه شوي دي. ټاکل شوی ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له برید وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22 به ترسره کوي. سرچینې دغه راز ویلي د دې سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د ګازو د نلیک په اړه بحث دی او ایران غواړي دغه نلیک د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي. ایراني چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه دغه سفر په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډیری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدې او د خلکو کورونه یې ونړول. هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده. تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ورښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده. ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوته پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سره بیر په هغه وخت کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي.
اوس مونږ زی ډیر ډاریږو چې دا مونږ ونه شړی او د مونږ کاروبار د قانون ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی چې دغه بهیر سره لن نه پایل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسول سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پرې دا پروسه پایل شوی نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند یو کروندګر په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دوستو د خبرونه لمړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلې دوه په هغه هیواد کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي. دغه راز یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دغه بهیر عملي نکړي. د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. نور حالی دی امید زهیر مل پرپورت کی.
تاسو مهال چې په یو شمېر سیمو کې پاکستانی حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له هیواد ووځي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروی د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نورو سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو په اړه اندېښنه ښودلی. د سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرونی خبر کړي لیکلي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنې، روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د پی او آر یا د ثبت سند لرونکي او ای سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یو شمېر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمېر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او ای سی سی کارډونه لري غوښتل شوي چې تر سبا له دې هیواد ووځي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ
هغه یال تر هغه علاقو ته ورځي او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې تاسو سره وخت تاسو ولنټیر دی ووځي. او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلته خاص کر په جنوبي پښتونخوا کې کوم علاقې دي پرشین چمن او دغه هلته دا هم ورته وایي چې کوم پی او آر کارډ اوردر دغه دی ووځي. لکه هلته دوی دا توپیرم نه پکې کوي چې کوم ای سی سی کارډ دی یا پی او آر کارډ.
د جنوبی پښتونخوا په پښین کې میشتي او کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي راډیو ته تایید کړ چې تری وختل شي څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي.
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دي چې تحصیل ورسې او موږ په کډه کې ټول خلک دغه کارتونه لري، آشنا کارتونه په وار کارتونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د آی او ایم، ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دولس سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمېر وي ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنېدنې لپاره ډېر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستانه شي. زمری چې له تیرو 15 کالو راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ کې میشته او د پی او آر کارډ لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ ډېر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډېر په تشویش یاستو. او د پاکستان دولت نه او د جامعې بین المللي نه خواهش کوو چې دا یا د مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار سرمایه جمع کړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي شورا د معلوماتو پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2006 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي. د دې ترڅنګ په 2009 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیار د اټکل پر بنسټ نږدې 8.5 لک افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنی سر له نن له هغه هېواد د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي. په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري، یعنی د افغانستان تابعیت کارتونه ورکړل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوان عالمي افغان سره خبرې وکړې او له هغه مې وپوښتل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلی دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی.
دغه نن تقریبا یوه بجه ما د یونیسیار سره خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوی نه ده، چې نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و ویلي اوس بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقونو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي دي چې موږ دا پروسه ځنډو نه پیلو؟
زموږ لپاره خو تر اوسه پورې چا کوم راپور نه راکړای، فقط څونه چې موږ د یونیسیار سره په تماس کې یو غوښتنې مو ویلې دي چې موږ د یو لیست مکمل مو جوړ کړی دی چې د څوک چې یونیسیار کې سونه لري او څوک چې فشار کې کیس لري او د موجوده سوي دا مکمل بل پاکستان نه اخراجيږي او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
ای سی سی کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
موږ دوه رقم مهاجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2014 مشبګم کال کې ماجرونه د ورکړل سی وی تقریبا 1.4 million, یعنی 1.4 million خلکو ته توزیع سی وی دي. او ای سی سی کارتونه په 2014 16 او 18 کې تقریبا توزیع سی وی دي تقریبا 8 lakh خلکو ته دا کارتونه ورکړل سی وی دي.
یعنی اوس خطر د همدغه ای سی سی کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي.
چون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجی دي چې ای سی سی کارت لري، تقریبا 8 lakh کسان یا 8000 کسان دي.
بله.
چې په پاکستان کې اوسېږي او د ای سی سی کارتونه لري، دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې لري چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانون کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. افغانانو په خپله خوخه له پاکستان ووتل. آیا څه مو اوریدلي کوم راپورونه تاسو در رسیدلي دي چې لمخ کې په خپل خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړلې دي او افغانستان ته ستنه شوې دي؟
تر څو مزلته معلومات درم، چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړی، 15 کال لاس کال شل کال در تیر کړی دي، هغوی دلته ټول خپل کاروبار لري، خپل هغه څوک دکان څوک یو غړکای کاروبار. تر اوسه پورې موږ ته داسې کوم راپور نه درکړل شوی چې دوی به خپل تللي او د پاکستان نه به تللي او دا افغانستان ته به اوښتي. تر اوسه پورې داسې کوم راپور موږ ته نه درکړل شوی.
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی کنه؟ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوان عالمي افغان سره مرکه وه. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډېرې اغېزمن کړي او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایس سی آر نن په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. نور جزئیات دې امید زهیر مل پر پټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایچ سی آر د توشنوی پورس په خپل ایکسپانه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جونو او ښځو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم. دې محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو لما لخپل ژوند جوړ کړم او لروانی پلاوه لشکنجه سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسي سره کار کوي او اوس بيدند ده، حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه بيدند شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنونکی دی، یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري. دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې څه شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان واکته لبیا ځلی رسیدو وروسته د افغان جون او خوځو پزدا کړو ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي انجونې او خوځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومان شمیر 1.2 million ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 million ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماتانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له برید وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو ویره هم پیدا شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د اسدالله الدین په رپورټ کې اورئ.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیله د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر اسرائیلو د ایران د بریت په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیز د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړې جګړې دي. اوس د قراري او د لانجې کمولو وخت دی. اوس د هغې اکثر زغم وخت دی. زموږ ګډ مسؤلیت دی چې د ټولو خواوو اندېښنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دی او په وینا یې له دې وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلي موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلي که څه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران ځواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګري په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. ایران د شنبه په شپه پر اسرائیلو چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو له مخې دغه برید کې یې څه باندې 300 توغندي او بی پیلوټ الوتکې وکارولې. د دغو توغندیو او بی پیلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شنډه شوه. یوازې 2 توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یوه پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یوه وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه برید په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه برید په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه برید کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل برید
بیا هم پام دې موضوع کې تمکې غوډې نړیوال اړیکو کې یو شمېر افغان شنن کې وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته پکار ده چې په اړه چوپتیا غوره کړي. د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران به حمله وکړي نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. ښاغلی خادم په وینا افغان لوري یعنی د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې له نظر ورکولو او مداخلو ډډه وکړي. ښاغلی دم سره زموږ همکار مرکه کړی او په پیل کې پر اسرائیل دی ایران د بریټ په باب پوښتلی چې ایران ویلي دا بریډ د خپل پوځي قومندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې هم دا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن پوته، همدارنګه د مرکزي حماس، همدارنګه نور داسې ډلې چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیلو لخوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې کنسولټ باندې حمله کول دوه اثرات دي، دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیلو غوښتل چې د ایران هغه کوم ګوڅندنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دی. دوی مسله د ایران د پاره دا و چې کله دوی حمله وکړه دوی غوښتل چې د دنیا غبرګونونه وګوري او په داخل کې د خپلو خلکو سره حمایت وګوري. دغه ټول شینه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حملې تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حملې تاثیرات نشته دی، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړکې چې وي د هغه نه به سړی وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیلو حملو په ایران او د ایران حملو په اسرائیلو باندې درې سوه توغندي پرې ورولېږل. اسرائیلو هغه دفاع کړه اوس د پورو خو اثرات نشته دی، خو چېرته بېرته اسرائیل حمله وکړي دا په دې معنا باندې چې د نړۍ بډې هېوادونه امریکا، برطانیا، استرالیا، کاناډا، همدغه ټول غربي هېوادونه د اسرائیلو تر څنګ ودرېږي او د ایران په مقابل کې. نو تاثیرات یې په ټوله دنیا باندې کېدای شي، خاصتا په آسیا خطه باندې ډېر زیات کېدای شي. افغانستان خو آلریډي وار د مخه د مشکلاتو سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشتون مسله، داسې ډېر نورې مسلې دي چې هغه لا پراخول شي لا سختول شي.
خادم صاحب تور از مخ کې د طالبانو حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړه، نظر د غویدا و چې دوی هم د یو شمیر نورو سیاسي چارواکو په رقم ایران نه ملاتړ وکوه، د ایران لوری ونیوه او دا یې له ایران نه مشروع دفاع وبلله. څه فکر کوئ د سیاسي اړخ نه پر افغانستان باندې په ځانګړې توګه د طالبان حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی ته څه تاثیر درلودلی سي؟
زه فکر کوم چې افغانستان له ډېرې عجیب بحران نه تیریږي او دغه بحران یې څو بودی دی. یو طرف لکه څنګه چې ما وویلي په داخل کې د حکومت کمزوري ده چې هغوی د فقر او د غربت او د کاریابۍ او د دغې مسلې سره لاس او ګریوان دي، نشي کولی چې هغه اقتصادي مشکلات حل کړي. بل د خلکو شکایتونه ډېر زیات دي په سیمه کې او په نړۍ کې د دوی پېژندنه ده. دا ټول هغه لوی عظیم مشکلات په نظامان کې د داعش مسله ده، داسې نور سیاسي مخالفتونو مقابلې دي چې دوی باید هغې په اړه باندې فکر وکړي. جذباتي احساساتي پیغامونه ورکول یا طرفونه نیول دا د افغانستان په سود باندې نه شي کېدلی، ځکه اول سړی باید خپل کور ساس کړي، په خپل کور کې مشکلات حل کړي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم له ایران سره تړلې یو موضوع اخلو. د ایران د بوشهر ولایت په دریو ښارونو کې د هغو کډوالو په ورتګ اوسېدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې آن د اوسېدو اجازه هم لري. د دې ولایت په شمول د ایران په اکثرو ولایتونو کې افغان کډوال میشتي، که څه هم په دې اړه نه دي ویل شوي چې دغه پریکړه به په د کومو هیوادونو پر اتباعو عملي کیږي، خو ویل کیږي چې ډیر افغان کډوال به له دغه پریکړې متاثره وي. نور حال په دې رپورټ کې
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د رازی علیپور له قوله په خپور کړي خبر کې ویلي چې دغه کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه ایستل سي. هغې زیاته کړې چې د ګناوا، دلم او اصلویه کلي ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته، او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم دغه کړنلاره د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډېره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواده د ایستلو لپاره اقدامات سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه سوې او د بوشهر په دلیم کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل
زما د قانوني اسناد وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډېریږي. موږ تر مغزو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسېدلی ده.
خودم پیش ببریم قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان بخانه پوزی احمد چې اوس د ایران د بوشهر کناوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن، آزار میدن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مدس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي. او په رمځایونو کې هم خلک ډېر زوروي، پولیس هم چې خلک نیسي ډېرې پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منځي کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان
کډوالو د ایستلو لمړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لمړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بې اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له امنیتي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اوله شي.
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړې چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ، شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیری وش په ورځ کې هم د یو شمېر استوګنځایونو، کورونو او کروندو او باغونو د لمنځه وړلو لامل سوي دي. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل چې د ده غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی مند پر روان دی، ټوله چپسوی دی، ټوله په اوبو کې ډوب دی.
د هلمند مارچی ولسوالۍ د دشت سیستاني اوسیدونکي سورګل هم ازادي راډیو ته وویل
سیستاني په دشت کې داسې ژلۍ وسول چې غنم خو مکمل پر مخ خلاص کړل دی. اول ویش په خامخه داسې وډسوي او دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پات کېږي، چا نه پات کېږي، مکمل سپین دی لکه واره شپه سوی دی.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پرله پسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمې له شپې او ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي. خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې د وروستیو شمېرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبه په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو له امله درې دیرس کسان وزل سوي او ویس نور ټپیان سوي دي او لشپک سو شپک ډیر کورونه په بشپړ او جزئي ډول ویجاړ سوي او 950 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه سوي ده. نو موري زیاته کړه چې په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 15 کیلومتره سړکونه ویجاړ سوي دي. سایق وویل چې د دغو تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او اروزګان ولایتونو کې اوخته ده. په کندهار کې طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغو ولایت کې د ورښت له امله یو سلو اتش پته کورونه په جوزي او بشپړ ډول ویجرسوي 243 پسونه مړسوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن د شنبه په افغانستان کې اکثر ولایتونه د باران، ورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 50 ملي مترو پورې وي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو صفو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخې